খবর السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو پروان نیم ساعت پښتو خبري مجله کې هر کله کو د کابل د تیر شپې د حمله مسولیت داعش اسلامي دولت غاړه اخیسته ده په دې حمله کې چې د ودونو په یو تالار کې د واده په مراسمو وشول زکونه کسانو ته مرګ جوړ د افغانستان خپلواک کمیسون په یو علني جلسه کې د 1999 کال د انتخاباتو لپاره د رایې چونې مرکزونه محلونه او د رایې ورکونکو شمیرې تصویب کړې ده. یو شمیر نور مهم کورنی مسایل مو په دې نیم ساعت خبري مجله کې ټوکړي خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو. عصمت څاروان چمتو کړی دی.
د افغانستان ولسمشر او ملګرو ملتو د کابل د تیر شپې حمله وحشیانه وبلله. په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس ملکیان وژل شوي او په جبل الطارق کې د ایران د تیل وړونکي بیړۍ استازی وایي چې له دې سیمې روانېږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د واده په یو سالون کې د تیر شپې حمله وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله. په دې برید کې لږ تر لږه درې شپېته تنه وژل شوي او 102 نور ژوبل شوي دي. ولسمشر غنی له دې پیښې وروسته اعلان وکړ چې د نن ورځې لپاره د انتخاباتو کمپاینی غونډې ځنډوي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره فوق العاده امنیتي غونډه دایروي. د اسلامي دولت یادایش په نوم سخت دریځې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د ډلې د ځینو بمی بریدونو چې لاس یې پکې نه درلود په دروغو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او افغان چارواکو د داعش ادعاوې تایید کړې نه دي. د کابل ښار په لویدیځ کې د تیرې شپې دا حمله د سږکال په حملو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. ولسمشر غنی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د کابل د واده پر سالون د تیرې شپې د بشري ضد برید په کلکه غندم. د اوس لپاره به زما لومړیتوب دا وي چې د دې وحشیانه برید د قربانیانو له کورنیو سره مرسته تاو غم شریکی وکړو. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د واتس اپ لارې په یو پیغام کې دا بریټ غندلې دی. خو ولسمشر غنی ویلي چې طالبان د دې بریټ په غندلو ځان ته برعت نشي ورکولای ځکه چې دوی د پوینا د تیرورستانو د فعالیت لپاره زمينه برابره کړې ده. ملګرو ملتو هم دا بریټ په کلکه غندلې او ویلي دي چې پر ملکی وګړو حمله جنایت دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموتو په یو بیان کې ویلي هغه حمله چې قصدن ملکیان پنهخه کوي یو جنایت او د ژوري اندیشنې وړ دی او یو بیرونکی تیرورستي عمل ګڼل کیږي. په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس تنه ملکیان وژل شوی دي. د بلخ د پولیسو ویندوی عادل شاه عادل نن یک شنبه ازادي رادیو ته وویل د پیښه د مزار شریف او دولت آباد ولسوالۍ په لاره کې شوی ده. د پوینا په وژل شویو کسانو کې دوه ماشومان او درې ښځې شامل دي. عادل وایي چې د پیښې په اړه څېړنې دوام لري خو تر اوسه د دولت کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په اورزګان کې د ماشومانو د ګزند یوې نوې پیښې ثبت په دې ولایت کې سشکال په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 15 تنو ته ورساوه. په اورزګان کې د پولیو د پروګرام مسؤل سیف الدین همنواد ازادي رادیو سیمه ایز خبریال ته وویل چې دا نوې پیښه نن یک شنبه د چوری ولسوالۍ په حسن کلی کې تشخیص شوی او ګزند وهلې یو نه میاشتنی ماشوم ده. شاغل همنوا هم دراز ویل کې د ماشومانو د ګزند پر ضد واکسین مخنیوي پاتونه رسیږي. په دې ولایت کې به دا ډول پیښې نوري هم زیات شي. سبا د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کالیزه ده. دا ورځ په کابل او ولایتونو کې پر راز جشنونه لمانځل کیږي. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د مراسمو د ځانګړي کمیسون یو غړي مجیب الرحمن لحاظ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې په مرکز او ولایتونو کې د جشنونو، کنسرتونو او نورو مراسمو ترڅنګ یو شمېر کسانو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکول کیږي.
موږ سل غوره ژورنالیستان، سل غوره ډیپلوماټان، سل غوره د ټولنې هغه خلک چې هغوی یو ځانګړی ارزښت لري، سل غوره له هغوی څخه انتخاب شوی دي. د سلو هغو کسانو په ګډون باندې چې هغوی سل کلن شوی دي، ستاینلیکونه یا مډالونه دا څورته ورکول کیږي.
همداراست ټاکل شوې ده چې په دې مناسبت د فوټبال په شمول په شول سپورتي څنګه کې مسابقه وشي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې سبا د افغان ځوانانو او افغان اتلانو لوبډلې د خپلواکۍ د سلمي کالیزې په مناسبت سیالي کوي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د ایران د تیل وړونکي بیړۍ استازی وایي چې په جبل طارق کې له توقیف څخه تر خلاصې دو وروسته د امریکا له لوري د نیول کېدو له هلو ځلو سره سره هڅه کوي چې په یوې یا دوو ورځو کې له دې سیمې ووځي. د استرال شپ کمپنۍ اداري مسؤل ریچارد دولی روسا نن یک شنبه وویل لازم لوجستیکی تدابیر غوره شوي او ټاکل شوی دی چې هندي او اوکراینی مانوګان د بیړۍ د چلولو چارې په لاس کې واخلي. په دې بیړۍ کې د 2,100,000 ډالر تیل بار دي. د ایرانی بیړۍ چې ګریسیو نومیږي د جولای په 14مه د برېټانیا شاهي سمندري ځواکونو په جبل طارق کې په دې شک ونیول چې پر سوریې د اروپای اتحادیې د لګول شویو بندیزونو خلاف د هیواد ته تیل رسوي. پرون په جبل طارق کې دې بیړۍ ته د تګ اجازه ورکړل شوه. او د هنتر ولکلاندی کشمیر چارواکو نن یک شنبه د تاوتریخوالو له زیاتېدو وروسته یو بار بیا د خلکو په تګ راتګ بندیز ولګاوه. د محدودیتونو وروسته له دې لګول کیږي چې چارواکو ادعا کړې وه په دې سیمه کې د تیرو دوه اونیو بندیزونه نرموي. په هندي کشمیر کې ترنګلتیا وروسته له دې ډېره شوه چې د هندوستان حکومت د کشمیر کورواکي پایته ورسوله. ریوټرز خبري اژانس د جکپور چارواکو او شاهدانو په قول وایي د پولیسو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د تیرې شپې په نښتو کې په لسګونه تنه ژوبل بلشویدی.
نمغه غلا ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو خبرونه اسمت ساروان وړاند دکړل. د خبرونه زموږ پر ویب سټ هم لوستل شي پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې د کابل د تیر شپې د انتحاري حمله چې په یو هوټل کې وشو او د واده مراسم پکې روانو روسي حل درکو د قربانیانو کورنۍ د پیښې عاملینو ته د سزا ورکول غواړي.
د یوه لوی دات بچی کاکان شهید شد، یک بچی هم شهید شد و بسیار دوستای نزدیک ما شهید شد. شاگرد حتی شاگرد دوکان خودم حیاتی دارم، شاگرد دوکان هم شهید شد.
دا هم اوري چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو علني جلسه کې د 1990 کال د انتخاباتو لپاره د رای چونی مرکزونه محلونه او د رای ورکونکو شمیري تصویب کړي.
ټول مرکزونه 5303 اویا مرکزونه او 9506 محلونه کېږي.
په داسې حال کې چې سبا په د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د کابل په ګډون د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشنونه نمانځل کیږي. په کابل کې خلک دغه جشن ته خوشاله دي خو امنیتي پلوه په اندېښنه کې دي. دا او نور مسایل په روانه خبرونه کې لرو خو تر پای را سره ملتیا وکړي. زموږه ازادي رادیو نوري رازو د خبرونې لومړی مطلب ته درنو دوستانو لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل د کابل د تیر شپې د انتحاري حمله چې د ودونو په یو تالار کې رامنځته شو او علاملې لکه لګ درې شپې تک سو وجل شو لوي او سل دوه تیا نور ټپيان شو. مسولیت دایښ وسلوالي ډلې یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه باندې خسته ده. د افغانستان جمهور ریاست د ویلامي په خبرولو سره دغه بریډ یا دغه حمله غندلې د ویلې دي چې طالبان په دغه ډول بریډونو سره نشکول ځان ته برات کړی. د دې لپاره چې همدغه وسلواله ډلې ټول وسلوالو حمله ته زمينه برابر کړې ده. که څه هم وسلوالو طالبانو دغه حمله په کلکو ټکو باندې غندلې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د پیخي په قربانیانو کې خزي او ماشومان شامل دي. خان محمد سین جرجات وړاندې کوي.
د کابل خار د تیر شپې د انتحاري حمله د درې شپې ته وژل شو کسانو د جسدونو لړلې دیار لس د دې خار په لویدیځه سیمه دوه غابات کې خاورو ته وسپارل شو. هغه کورنۍ چې د ماتم په ټغر ناستې دي لا ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پیښه د عاملینو د نیول غوښتنه کوي. احمد جاوید هغه کس دی چې په دغه پیښه کې د کورنۍ دوه غړي وژل شوې دي.
په داخله نکاحونه زمونږ کې داخله نکاحونه رسیدل
انفجار سره دی
زه چې کله د نکاح خانی خواته د خپل ترزوی او اوخی په سلاړم ناسپی چودنه شو او حالت ګډوډ شو زه تاسو ویل شم چې په هوټل کې چې سوکو ژوندینه دی پاتې په دې پیښه کې زما د تر او اوخی ځمن شهیدان شول حتی زما د خیاطی د دکان شاګرد هم و وژل شو
د عیني شهیدانو په خبره دغه هوټل ته شاوخوا 1200 کسان وربلل شوي وو دغه هوټل د کابل ښار په لویدیځه سیمه کې پروت دی د دغه پیښې دوه عیني شهیدان وایي
امی هوټل نزدیک خانه ماست وخت کې انفجار شد ما ایتو هفت نمیزدیم که هوټل
زما کور د هوټل په نیم کیلومتر کې ده کله چې چودنه وشو ما فکر نه کاوه چې د خوخی په مراسمو کې داسې څه وشي زه چې کله راغلم د هوټل دنه وضعیت بیخي خراب وو وینې وې جسدونه هر خواته پراته وو زما په ګمان چې له سلو پورته کسان مړه شوي او ټپیان خو بیخي زیات وو
شمدې دي ما تقریبا 22 نفر
زما د سترګو لیدل حال شاوخوا 22 ماشومان نو 50 کس نور وژل شوی دی دغه برید انتحاری حمله وا او هغه ګنګوسې چې ناو او زو وژل شوی دی در وخت دی دواړه روغ او جوړ په نکاح خانه کې
روز داروس خانه بدن وخت
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دغه پیښه په اړه ورستی جزئیات لا ازادي رادیو سره شریک کړل د دې وزارت ویان نصرت رحیمی وویل
لشک پرته چې د ټولو وحشتونو دهشتونو او دغه ډول ترستی پیښو هغه د مسونیت چا تر چې د هغه طالبانو ایجاد کړی دی په افغانستان کې د هغه پیښې چې هر چا ترسره کړي وي له شک پرته چې زه خو اصلي مسؤولین چې دي هغه به طالبان
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوې اعلامیه کې په کابل کې دغه برید په کلکه سره غندلی ویلي دي چې طالبان نشي کولی چې د دغو بریدونو په غندلو سره ځانونه ته برات ورکړي کس هم د دغه انتحاری حمله مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې خو د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د ټولو وسلوالو بریدونو ته طالبانو زمینه برابره کړې ده د کابل د ځانوژونکي برید په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین په خپلې ټویټر پاڼه لیکلي چې د کابل نننی برید د طالبانو کار نه دی او دا برید یې غندلی سربیره پر د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې د ماشومانو او ښځو وژل هیڅ توجه نه لري خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
نو غږ ازادي راډیو نو درنو دوستانو وا موردل چې د کابل د تیر شپې په انتحاري حمله کې چې د شهر دوبی د ودونو په تالار کې رامنځته شو تیر شپه د شپې تک سو وژل شو یو سل دوه تیا نور ټپیان شول د حمله په داسې حال کې تر سره کیږي چې سبا په د کابل په ګډون د افغانستان په نورو لوی ښارونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزي جشن نمانځل کیږي دلته په کابل کې خلک د سلامی کلیزی جشن ته خوشاله دي خو امنیتی په لوا پاندېخنه کې دي دوی منی چې په کابل خار کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی خو بیا هم دوی د کابل خار امنیت ډاډمن نه بولی خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت بیا د کابل خار په ګډون په ټولو ولایتونو کې خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي په دې اړه نور حال واصل وسال ورکوي
کالی ورخه د کابل خار ودانې او واټونه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د منځنن لپاره د هیواد په درې رنګه ملي بیرغ او د خپلواکۍ د تل غازی امان الله خان په اکسونو سنگر شوې دي نو بل اړخته امنیتي پلوه هم د دغه خار بڼه بدله شوې ده امنیتي کمربندونه ګرځنده ګزمې او نور امنیتي تدابیر د کابل خار په ګډون د هیواد په ټولو لوی خارونو کې کلک شوې دي خو له دومره کلکو امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم خلک نشي کولی چې په ډاډه زړه د هیواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه ونمانځي محمد هاشم چې په کابل ښار کې ټیکسي چلوي په ښار کې د امنیتي تدابیرو او شتو ننګونو په اړه خپل اندېښنه داسې بیانوي
یعنی نن چې زه له سهار له کور نه راوتلم ما چې په کوم جادو کې دا تر هغه پولیس او امنیتي ځواکونه ولیدل تر یو حده پورې کافي دي خو ولې بیا هم دا د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی مطمئن کېدای نه شي په دې حالاتو باندې ځکه تاسې پوهیږي بهتره چې هر وخت دلته خطر دی خطرات موجود دي نو سړی ډېر مطمئن نه وي څوک زه نه چې هر څوک هر خاری دی کابل چې ووځي له کور نه دا امید تمه نه لري چې بېرته به زه سلامت راځم او کور ته خپلو الوادونو ته به راځم هر لحظه د قره ثانیه په خطر کې ده
د کابل ښار بل اوسیدونکی سید پاچا چې په یوه پخه معیوب دی امنیتی بنسټونه او مسولین د خلکو د امنیت په ساتنه کې پاتې بولي
ډېر ښه امنیت دی د کور نه څوک وتای نه شي دومره ښه امنیت دی چې کموت ته لاړ شي اور کموت ګوري چې کموت انفجار هم څه ونه کړي ښځې مې پیسې نه وي را باندې دا امنیت دی دې ته امنیت وایي دې ته امنیت نه وایي دې ته رضالت وایي نشته داسې انسان چې داسې کنټرول وکړي داسې واقعي کار وکي غلدي وازو یا پکور کې مې یو شوال ډوډۍ نشته باندې روان ځل ما یو بیت پیسې واخلم دا سیل دره نو په دې کې څو پیرا لري وازای کې پنځه بړه کې دبل په ورزي
خغله پچا وای که خلکو سره د امنیت ویره نه وای نو د خپلواکۍ د سلمي کلیزن منځنې جشنونه او پروګرامونه به لا رنگین او خوندور وای. بلخوا د کابل خار په شپږم اوزه کې د تیر شپې چاودنې چې د شهر دوبۍ په نوم یو هوټل کې د واده په مراسمو وشو چې شاوخوا 250 تنو ته مرګ ژوبله واړوله د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. سوداګر حبیبه توخی چې له زابل ولایت څخه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د کابل په حضوري چمن کې د داخلي تولیداتو په جوړ شوې نندارتون کې خپل تولیدي توکي نندارې ته یې لامنیتی پلو باندې ښنه کړه، خو هیله لري چې د خپلواکۍ جشن په خوښۍ سره ترسره شي.
ما ویر لرو بیا هم لکه ځینې داسې خبرې هم شته لکه برای ماښام تیره شپه کابل کې یو اضطراري حالت وو. ایله لرو چې جشن شتیر سي ولې د جشن لپاره د خلکو امیدونه ډیر دي. دولت په ډیر لوړه کچه مصرف کړی، شوق یو عجیب مینه ده، غواړو دا مینه دغه سي مینه پاتې شي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او وایي چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمي کلیزې د نمانځنې لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
تمام نیروی امنیتي هم از پولیس
ټول امنیتی ځواکونه که هغه پولیس دي، دفاعي ځواکونه او که کشفي او استخباراتي منصوبین دي ګمارل شوي دي چې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. دا شان په ټولو ولایتونو کې په ځانګړي توګه هغو ځایونو کې چې خلک د خپلواکۍ جشن نمانځي کافي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای شوي دي.
ټاکل شوې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمه کلیزه په یو لړ شاندارو مراسمو سره په ټول هیواد کې ونمانځل شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
درنو دوستانو، روان خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت هم تعقیبولی شئ، پته مو ده zadiradio.com. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون په یو علني جلسه کې د 1499 مریض کال د انتخاباتو لپاره د رای اچونې مرکزونه، محلونه او د رای ورکونکو شمیرې تصویب کړي. دغه کمیسون مشر هوا عالم نورستاني ویل چې راتلونکي انتخابات به په 15303 مرکزونو کې چې 9608 محلونه کېږي ترسره شي. بلخوا د انتخاباتو د اتصار یو شمیر بنسټونه څه هم د دغه اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې د پخوانی ارزونې له مخې ممکن 30% خلک له رایه اچونې محروم شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د 1499 کال انتخاباتو کې د کوچیانو او سیکانو په ګډون 9,615,515 په شرایطو برابر کسان ګډون کولای سي. د دغه کمیسون چارواکو د یکشنبې په ورځ په یوې علني غونډه کې دغه شمیرې تصویب کړې او ویل چې په دغه کسانو کې 6.3 میلیونه نارینه او 3.3 میلیونه ښځې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستاني وویل چې دغه کسان به په 15303 مرکزونو کې رایه واچوي.
ټول مرکزونه 15303 مرکزونه او 9,516 محلونه کېږي چې په دې کې به البته انتخابات کېږي او ټول ټاکنې به ترسره کېږي.
د دغه کمیسون چارواکي وایي چې په دغه محلونو کې 18,416 د نارینه وو او 11,119 د ښځو محلونه شامل دي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د هر محل د رای ورکونکو لیستونه به په ویبسایټ کې خپاره او مرکزونو ته به ولېږل سي. له اټکل سره سم په هر مرکز کې 400 تنه کولای سي رایه وکاروي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې کمپاینونه اوس ورته روان دي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه که څه هم په مرکزونو کې د محلونو د زیاتوالي هرکلی کوي، خو د رای ورکونکو د شمېرو په اړه شک څرګندوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مرکزونه هم شمول نه دي. 1500 شاوخوا کې مرکزونه کمیسیون خو نه ارزونه ترسره شوی و دا چې د شمېر 1300 شاوخوا کې پاتې کیږي، نو دا خبره کوي چې تقریبا د 10% شاوخوا کې مرکزونه تړلي پاتې کیږي او دا د ټاکنو عمومي طبیعتاً چې تر پوښتنې لاندې راولي. او د رای ورکونکو په حساب باندې وایي چې 9,600 واقعا چې یو ډېر لوی رقم ده. موږ په دې باور نه یو چې دومره وګړي په دغه پروسه کې لیکنه کړې وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو سره به ممکن یو شمېر نور مرکزونه هم پرانستل شي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
اوس هم ورزو کندوز ته. د کندوز ولایت اوسیدونکو وایي چې دوی د خپل ټولنیزو او حقوقي ستونزو د حل لپاره د وسلوالو طالبانو کمیسیونونو ته مراجعه کوي، ځکه په دولتي ارګانونو کې د دوی حقوقي او داسې نورو ستونزو ته په وخت رسیدنه او پاملرنه نه کیږي. په ورته وخت کې د کندوز دولتي شورا غړي هم د خلکو خبرې تاییدوي، وایي چې په دولتي ارګانونو کې په خپل وخت سره د خلکو ستونزو ته د نه رسیدنې له امله خلک دې داړ کیږي چې څو طالبانو ته مراجعه وکړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان لسی مینور حال راکوي.
د کندوز اوسیدونکي د خپلو حقوقي موضوعاتو د حل لپاره د طالبانو کمیسیونونو ته مراجعه کوي. د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت زیات شمېر خلک د خپلو حقوقي او د نورو موضوعاتو د حل لپاره د وسلوالو طالبانو قضایي او عدلي کمیسیونونو ته مراجعه کوي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ خپل یو حقوقي مشکل و، لاړو دلته حکومت ته په کاغذ پراني وکړل، موږ سره موږ یا خو دوی خو وزغلولو، یو میاشت دوه درې میاشتې موږ وزغلولو، د موږ پیسې مو وخوړلې، بیخي مشکله ستونزو سره مخامخ کړو. بیا لاړو طالبانو ته عریضه وکړه، هغې فقط په درې ورځو کې د موږ مشکل حل کړ.
دوی زیاتوي چې په دولتي ادارو کې د دوی حقوقي او نورو ستونزو ته په وخت سره رسیدنه نه کیږي، نو ځکه خلک دې ته اړ کیږي چې وسلوالو طالبانو ته مراجعه وکړي. د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي غلام فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
همزکو جنجال هم درلودو، موږ څو دفعې دولت ته مراجعه وکړله، دولت بس کله بانې کولې، دغه ته لاړ سو، سرنوالي ته لاړ سو، محکمې ته لاړ سو، نو خلاصه دغسې کار یې نه کوو، ځکه پیسې غوښتلې. بالاخره موږ مجبور شولو ورغلو طالبانو ته، هغو ته مراجعه وکړله، نو هغو په دوه درې ورځو کې فیصله وکړله، هغه کوم حق چې د مونږو هغه یې مونږ ته راکړو.
په ورته محل کې د کندوز د ولایتي شورا غړي هم د خلکو خبرې مني او زیاتوي چې د دې ولایت ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې ده، نو خلک مجبور دي چې نوموړي ده ته مراجعه وکړي. د کندوز د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه وویل:
وګبي کې چطور مردم میره اونجا مراجعه میکنه، یعنی ایره بپذیریم کې یک سلسله کم توجه
دا چې ولی خلک د طالبانو محکمو ته مراجعه کوي، نو دا باید ومنو چې زموږ په یو شمېر دولتي ادارو کې د خلکو ستونزو ته په وخت سره رسیدنه نه کیږي او بیا عدالتي وجود لري، او همدا خبرې سبب کیږي چې خلک طالبانو ته مراجعه وکړي. دوی خبرداري ورکوي که چیرې حکومت په دولتي ادارو کې د فساد مخه ونه نیسي او د دې ولایت ټولې سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې نه کړي، نو ښایي صحرایي محکمو ته هم لاره هواره شي. د ولایتي شورا یو تن غړي سید اسدالله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دولت از یک محکمه به دیگه محکمه، از دیگه محکمه به دیگه محکمه، از یک سرنوال به دیگه سرنوال، یک کاغذ
په دولتي ادارو کې د خلکو ستونزو ته توجه نه کیږي، او له یوې ادارې بلې ادارې ته کاغذ پراني شروع کیږي، او یو مسله پاته او لس کالو کې نه فیصله کیږي، خو بیا طالبان په یوې ورځ کې 50 مسلې حل او فصل کوي او د خپل فیصله د ټوپک په میل پر خلکو پلي کوي. بلخوا د کندوز د ولی ویان اسمت الله مرادی بیا وایي چې تر اوسه پورې دوی داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې ګواکې خلک د خپلو د ستونزو د حل لپاره د طالبانو کمیسیونونو ته مراجعه وکړي.
دا چې په لرو پرتو سیمو کې صحرایي محکمې دي یا د وسلوالو مخالفینو محکمو ته خلک وردي، په دې برخه کې ولایت رهبري له ټولو هغو خلکو څخه، د مسؤلینو څخه، د علماو څخه غوښتنه کوي چې خپل نظام سره، د خپلو عدلي او قضایي ارګانونو سره پوره همکار واوسي تر څو عدالت ټینګ شي. همدغه د عدالت یوازینۍ لاره ده چې زموږ خپل نظام څخه ملاتړ وکړو او د خپل عدلي او قضایي ارګانونو ته مخه.
د کندوز د ولایتي شورا د غړو د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت ډېرې سیمې د طالبانو تر واک لاندې دي، او په سیمه کې د دغې ډلې فعاله حضور د دې لامل شوی چې د خلکو په منځ کې نفوذ پیدا کړي او د خپل د تاثیر لاندې راولي، نو که حکومت دې ستونزې ته په وخت سره توجه ونه کړي، نو ښایي د دې موضوع لمن نوره هم پراخه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو،
کندوز
اوس به همور شو روزګان ته په داسې حال کې چې سبا دوشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزي جشنونه دي په روزګان کې بلابل سیمه د غازی امان الله خان په نوم نومول شوې ده چې څه پکې دي په دیړه شریف الله شرافت راپور راستوله
په اورزګان ولایت کې د هیواد د سلمي کلیزي د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په ویاړ په مرکز ترینکوټ کې نن د یکشنبه په ورځ تفریحي پارک یو شونځي او د ترینکوټ مرکزی جامع جماعت د غازی امان الله خان په نوم نومول شو د غزاینو د نمول لپاره یو شمیر مراسم هم په پام کې نیول سی او چې زیات شمیر ځوانان او قومي مخورو په کې ګډون کړی وو د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید په یادو مراسمو کې د خبرو پر مهال د غازی امان الله خان له کارنامو څخه یادونه وکړه او ترڅنګ له خلکو غوښتنه وکړه چې د هیواد د پرمختګ لپاره د غازی امان الله خان لار تعقیب کړي
د شاه امان الله خان بچان د پر قدم قدم ویژدی اسو وروسته دغه په نامه دغه په ویار دغه په افتخار یو پارک نومي چې هغه د شاه غازی امان الله خان پارک دی هغه په دې خاطر چې دغه دغه کارونه سره علاقه درلوده دغه کارونه سره شوق زوق درلودي دغه ازادي شوق درلودي
په جوړه سوې غونډه کې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمي کلیزي په ویاړ د پوهنې ریاست د ترانې ګروپ له لوري د ازادي د اخیستلو اړوند ترانه هم ویل سو
میاں چی پر الاس پر کلوا کیا پر افغان دی غازی امان الله خان دی غازی امان الله خان دی ل جنگ چی افغانستان دی غازی امان الله خان دی غازی امان الله خان دی
په یادو مراسمو کې دغه ولایت امنیه کمانډان ډګروال محمد کتاب خنجری له خلکو غوښتنه وکړه چې د هیواد د پرمختګ لپاره د خپل ماشومان لپاره د زده کړې زمينه برابر کړي سو د هیواد راتلونکي مروشانه سي د هیواد سلم کلیزه چې د 23 نیټه سره برابر ده سبا یو ورځ ده او د منځلو لپاره په ګڼو ولایتونو کې د افغانانو له خوا چمتووالی نیول شوی دی شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
لوروزګان ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست په 14 سالې کې خلکو ته د چارمغزو په زرګونه نیلګي نلکړي خو اوس اکثره وچوي دي او د اوبو د نشټون لامل له مشکل سره مخامخ دي د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي
د کونړ دونکو وی په ډیرې زینو کې د زراعت ریاست لخوا د خلکو زمګو کې د چارمغزو یا غوزانو په زرګونه نیلګي کې نغول شوی چې اوس اکثره وچ شوی او یا هم څاروي خوړلې دي ملک عزت خان وای د غبوټو د خړوبول د پاره سولري سیستم هم جوړ شوی وو خو د لګ وخت وروسته د سولري برېښنا خخي او نور وسایل د قراردادیان لخوا کورون ته یوړل شول
تشکونم باندې لوهې لګیدلې دي تشکونم باندې ټانکې جوړې شي په دغه کې یو غټو بم نشتا هغه کم پپ سکیم چې د یو اغم د منځلاړ هغه کم شیشي چې وې کم هغه سولري چې هم د یو پی اس د لینونو پوري ټول هغه د شرکت والا رالو خپل سامان به ته ویړو ځان ته تسلیم کو چې دا 55 تر د سل جریبه پورې زمکا د دې د لاس شنه درپ او پرته ده دې 15 غزانه د وژنه
د سیمه وسیدونکو وای د نال شو نیلګو د وچېدو لامل د حکومتي مسولینو نه پاملرنه او د قراردادي ټولنې ناغېړي ده
حکومت هم پدې کې پړ پدې چې د پاملرنه به تنه د کړی چې دا بوټی نال شي د خدمت کیږي او کني کیږي
د یادو نیلګو د نالولو او ساتنې قرارداد د مانوګي ولسوالي د ځوانانو علمی ټولنې سره شوی وو د یادې ټولنې مشر امین الله بیوی دوی ته ویل شوی و چې نالو شو نیلګو یوتبه لزله وبو ورکوي او دوه کالو پورې به ساتنه کوي چې هغه کار دوی تر سره کړي او د قرارداد وخت هم پوره شوه دی د مانوګي ولسوال عبدالمرجان به وای چې بوټي د بیغوري په وجه وچ شوی دی
مون سره د دې پروژې په اړه باندې ریاست زراعت کوم نه کتبی او نه شفاهي کوم ارتباط مون سره په دې برخه کې نه کړو ولې مستقیمه نه دغه پروژه ځوانانو ته ورکړي او د ځوانانو لخوانه تطبیق شوی دی دغه بوټي وچ شوی دی د دوی نه صحیح نظارت نه شوی د دې دولت په چوکاټ کې دا پروژه نه ده تطبیق شوی
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صاحبه به وای چې یاده پروژه د یو ان ډی پی لخوا د ځوانانو علمی ټولنې ته ورکړل شوی
د یو ان ډی پی مسولیت دا و چې دوی ته نه حلونه ورک، دوی ته $43,000 فاند ورک، دوی ته د ابیارې پیسې ورکړي، دوی بوټی نه حل شانی کړل، الته نال کړل، الته په اصطلاح چې قورکونه وکیندل دغه بوټو د پاره. ولسته پروژه تسلیم شو، نو چې کله پروژه خلاصیږي او د ولس هغه چټه کې ګټې بندیږي او بیا دوی یا مالونه یا غواګانې په بوټو باندې راړی یا هغه وچیږي او دا پړه یا په ټولنه باندې اچوي، یا په یو ان ډی پی باندې اچوي، یا د کرنې په ریاست باندې اچوي. زه فکر کوم چې دا درست نه ده.
هغه وایي که یو چاته حکومت او یا مرستندوی ادارې باغ جوړوي، نو باید چې په ساتنه او پالنه کې د ځمکې خاوندان هم زیاته ونډه واخلي، داسې نه چې هر څه له حکومت او بهرانیانو وغواړي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ آزادي راډیو ناوړي د همدې راپور په اوریدلو سره روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله ته ځانګړی شوی وخت شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. د ماښام په کابل کې احمد انایش سټوډیو ته راغلی، دری خبری مجله وړاندې کوي. انایش صاحب سلام.